مهمو خبرونو سرچکی اوری. پر افغانستان د اقلیمی بدلون اغیزی. ملګری ملتونه وی افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې اقلیمی بدلون سخت ځپلی، خو د مبارزې دپاره یې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په غزې کې د جګړې دوام. د یوې اونۍ موقت اوربند له ماتېدو وروسته نن یکشنبه د جګړې د پیلېدو درېیمه ورځ ده چې پر غزې د اسرایلو بمبات روان دی. امریکا د ملکی خلکو په خوندیتوب ټینګار کړی. او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې. په پاکستان کې ګڼ شمېر کورنۍ وی دوی په خپلو کورونو کې بندیان دي او د پولیسو د ویرې نشي وتلی. سلامونه، ستړي مشئ. نن یکشنبه د قوس یا لیندۍ د میاشتې 12مه او د ډسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. تاسو به په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې د نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان په اقلیمي وضعیت راپور او مهمه ارزونه واورئ. هیله ده چې موږ سره اوسئ. د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې کانفرانس یا کوپ 28 پیل شوی دی او مختلفو هیوادونو د خپلو اقلیمي ستونزو په اړه پکې مهم مسایل شریک کړي دي او د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه هم کوي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله ډیر ځپل شوی، خو په همدې کانفرانس کې د افغانستان د استازو نشتون د اندېښنې وړ بلل شوی.
په عربي متحدو اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې روانې سرمشریزي کاپ 28 له 200 د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي، خو په دغه سرمشریزه کې د افغانستان کوم استازي نشته. اټکل دا دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
اکثره افغانستان، یمن، جنوبی سودان او نور هیوادونه یا خو په کاپ کې ګډون نشي کولای یا دوی کوم چمتووالی نه لري او دوی د دې وړتیا نه لري چې په دغو زیانمنو هیوادونو کې د اقلیم سره تړلي کارونو لپاره کافي پیسې او ملاتړ ترلاسه کړي. له دې امله په دغه کانفرنس کې د بشري مرستو ادارې موجود دي. موږ د بشري مرستو د ادارو یو مرکز لرو. موږ یقینا غواړو چې دغو زیانمنو هیوادونو لپاره د پیسو د اړتیا موضوع منعکس کړو.
لدې وړاندې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو اعلامیه کې افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د یو زیانمنونکي هیواد په نوم یاد کړی. یوناما له نړیوالو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د تغییراتو د مهارولو لپاره د عملی ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې وه.
افغانستان د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره د لاسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري. نږدې 1 میلیون افغانان د خوړو خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي چې د پرله پسې دریم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو، طبیعي ګواښونو، دوه ویجاړوونکو زلزلو ترڅنګ اقلیمي بدلون په افغانستان کې د روغتیا، بېوزلۍ او کډوالۍ په برخه کې منفي اغیزې نور هم زیاتې کړي دي.
کارپوهان وایي چې بشري ادارې څه ډول چې په کار ده په هغه ډول په دغه کانفرانسونو کې د هیوادونو لپاره اغیزمنې نه دي. دوی باوري دي چې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو سره د طالبانو د حکومت نه هم غږی په کاپ 28 کې د افغانستان د نه ګډون لامل شوی.
افغانستان تر اوسه د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ سره په دې اړه دوه ځلې راکړه ورکړه کړې ده. یو یې د اقلیم په اړه ملي سند و او دویم سند تعلیق شوی دی. نو نه یوازې په افغانستان کې د اقلیم په تړاو د تګلارو پلي کول درول شوی دي، بلکې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د چوکاټ له اړخه په افغانستان کې پوهاوی هم تعلیق شوی دی.
پوښتنه دا ده چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په سرمشریزه کې د افغانستان نه ګډون د افغانستان لپاره څه پایلې درلودلی شي؟
په دې غونډه کې د افغانستان نشتون به منفي اغیز ولري. د دې غونډې مربوطه پروګرامونو او پروژو کې د هیواد نشتون به د تغییر اقلیم مربوطه ستونزې لکه سیلابونه او وچکالۍ نورې هم زیاتې کړي چې په زراعت، صحت او په نورو برخو به منفي اغیز ولري. بل دا چې په افغانستان کې به د تغییر اقلیم مربوطه ستونزو ته توجه نور هم کم شي چې په مربوطه ستونزو به منفي اغیز ولري. د دې غونډې په نتیجه کې د تغییر اقلیم سره د مبارزې لپاره هیوادونو سره مرستې ځانګړې کیږي چې افغانستان به ترې برخه شي او په اقتصاد به منفي اغیز ولري.
په متحدو عربي اماراتو کې د نومبر پر 10مه پیل شوې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سره د مبارزې سرمشریزه کاپ 28 به د ډیسمبر تر 12مه دوام وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
لکم چې باوري دل د ملګرو ملتونو د نړیوالو مرستو همغږي کونکو دفتر ویلي چې اقلیمی بدلون افغانستان ډیر ځپلې خو په وړاندې لازم اقدامات پوره نه دي شوي. په دې موضوع د آلمان د بن په پوانتون کې د اقلیمی چارو څیړونکو ډاکټر فضل الله اختر نظر اخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. اختر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته یو کزمون لیدونکو ته د ساده بیان کوي چې اقلیمی بدلون په کم لحاظ افغانستان ځپلې او کم سیمې ستاسو په باور خصوصا په افغانستان کې لا هم د طبیعي آفتونو سره مخ دي.
اقلیمی تغیرات په افغانستان په عموم کې ټوله برخه ز پليدي کړ. افغانستان شرقي ولایت دي، هلته د سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون لامل شوی دی، او په غربي ولایاتو کې په هلته وچکالی ده مسلسل څو کاله کېږي. د افغانستان د غربي برخې وچکالی ځپلی دي چې هغه نه تنه د فصلونو د بربادۍ باعث شوی دي، بلکې په شرقي ولایاتو مرکزي افغانستان کې د پخت ویل کې دوه د سیلابونو باعث شوی دي چې زیاتره زراعتي ځمکې ځان سره وې دي او جانی او مالی نقصانات یې ځان سره وې دي.
یو د سوال شي چې د افغانستان اقلیم په مجموع کې څه ډول دی، ځکه موږ کله کله برعکس اورو چې وی مثلا کارن او مالداری په کې خاله او خیا ما ویل چې په مجموع کې د افغانستان اقلیم څه ډول دی کله کې توضیح کړي، ځکه موږ برعکس خبرې د سیاورو چې په افغانستان کې کارن او مالداری ډیره ښه ده، فصلونه مثلا تر نورو سیمو ډیر پکې وده کوي او ډیر ثمر ورکوي.
افغانستان خواله په دې کې چې افغانستان څلور معین معلوم موسمونه لري او تقریبا ډېرې قسمونه میوه او فصلونه په افغانستان کې کیږي. خدا خبره صحیح نه ده چې افغانستان دغه منابع زیات لري. متاسفانه مونږه د وګونیا ضرورت چې کم ده پاره کې د ساينسي اصطلاح کې پوتنشل او پرسپریشن وایو، هغه تقریبا 1100 ملي متر نیاز دی یا ضرورت دی زموږ په افغانستان کې. او متاسفانه زمونږه ورښتونه چې دی هغه د 300 ملي متر په اندازه کې دي، نو موږ د 0 ملي متر په اندازه باندې کم د وګو د کم سره مخامخ یو. او بل طرف ته د اقلیمی تغیرات چې کوم دي، نو هغه زمونږه د زراعت لپاره چې موږ په کار دی هغه کم کړی دي. مثلا د درجه حرارت زیاتوالی د وجه هغه وب چې نورمال اند فبروري ا د میاشتې میاشتې به ویل کېدلې، هغه وخت مخه ویل کېږي وسه او زیاتره سیلاب به د مارچ په میاشت کې راځي او بیا هغه نمونه د ورښتونو بدل شوی د بیا د ګرمۍ په موسم کې هغه باران راځي. نو هغه باران چې په ګرمۍ موسم کې راځي هغه لپاره مونږه زیربناوي نه لرو چې هغه ذخیره کو بندونه نه لرو چې هغه ذخیره په دې لپاره استفاده وکړو. نو د عمومي توګه د افغانستان زراعت د مشکل سره مخ دی، او دا هغه سکتور دی چې د افغانستان شپږ تر 20% زیات برخه د دې برخه کې کار لري، د دې اقتصاد پر باندې متکی دی. نو افغانستان مشکل سره مخ دی او آینده کې کېدای شي دغه مشکل لا پراخ.
ډاکټر صاحب اختر، تاسو یو خبره ذکر کړه او موږ هم د اقلیمی بدلون په باسونو کې یو خبره ډیره اورو چې د هوا د تودوخه زیاتېدلو مسله ده. تودوخه څه ډول منفي اغیز لري او د احتمالي زیانونو مخنیوي پکې په څه ډول کېدل شي؟
مننه شنا سه کله چې افغانستان په حالت کې ته تاسو لري کومه کله چې تودوخه زیاته شي یا درجه حرارت زیات شي، افغانستان په مرکزی برخه کې په هغه جګو نقطو باندې په غرونو باندې کومه واوري دي هغه وخت تر مخه ویل کېږي. مثلا نورمال چې کمالات کې ویل کېدل هغه لپاره زموږ د فصلونو یا زراعتي طریقې کار چې کوم هغه بدل وو، اوس چې کله درجه حرارت زیات شي او تودوخه زیات شي نو هغه واوري وخت مخې ویل شي. نو د سره هغه وچې ورځي مونږ او په دې سره کې وچې ورځي یا ګرمي ورځي په کال کې دغه تعداد زیات دي، دغه تعداد زیات شي تبخیر زیات دي چې هغه وبو زیات زیات کیږي چې هغه د فصلونو د ځمکې نه اخلي او هغه به هوا ته خارجي. نو په دغه اړه دغه واور پوښتنه هغه مونږ د لاس ورکو واور پوښتنه د لاس ورکو تبخیر د لاس لري کوم چې بندونو کې زمونږ وبدي هغه هم د لاس ورکو مونږ. نو زمونږ اصلي منبع په افغانستان کې دی هغه واور دی چې 80% وب تقریبا د واور ناراضي. نو چې کله مونږ د واور پوښتنه د لاس ورکو نه ته نه د زراعت لپاره بلکې زمکه لاندې وب چې کوم تغذیه کیږي هغه هم د کم خسره مخامخ دي. عملا په افغانستان په بازو برخو کې خلک کډوالۍ ته مجبور شوي، هغه هم د زمکه لاندې د پوره کمی دی وجه چې دا دغه تازه رپورټونو کې تاسو ته شاید کتلی وي چې هتا د کابل د بازو برخو نه خلکو کوشکشي کړې ده ځکه جسمه کې لاندې وو مخکې د قدرت ته دي دا زیاتره د تودوخه د وجه کوم د وګو زیات راځي دا اصلا لامل تودوخه ده او بیا په زراعت لپاره چې د تاثیرات کوم بیا هغه منفي دي هغه پسونه چې یاري لپاره زیات وګو په کار وي هغه به په هغه وخت کې وو نه لږ کله وګو نه زمونګه د فصل او پیداوار به
او د سینیمه د خیا مختصر جواب کرا تراکی عام خلکو تستاسو مشوره څه د افغانستان کې چې څه ډول باندې کولای شي چې دغه اقلیمی بدلون په وړاندې مثلا مبارزه څنګه وکړي یا مثلا څه ډول تدابیر ونیسي چې هم د وبونه مستفید وسی او هم د امددي وبو د خطرونو نه لکه سیلابونو نه ځان وژغوري مخکې د مخکې البته
اول د مربوطه ارګانونو چې د غوی لپاره دا ضرورت چې اما آگاهی منځ ته راوړي د دې لپاره کې د خانانو لپاره په کار دار چې د هغه فصلونو انتخابو کې چې کمی مو مستفای بل ضرورت دا چې هم د ځنګلونو د قطع کېدو مخه ونیول شي په افغانستان کې تازه د اروپا د خلایي یا فضائي ادارې طاقت راپور دی یا د غوی مقصود چې دی په افغانستان کې د ځنګلونو پوښ تقریبا صرف 0.5% پاتې دی که په خاط تو د ونیم یا 2.2% اټکل کېدل او 0.5% راغله نو چې ته د غزنګلونو مخاوني ول شي دا فصلونو انتخاب ول شي ته کمې بو مصرفې او نور داسې د اکلارې پر مخ نشینو د افغانستان مشکل لا دیاته
هیله چې تاسو مشورې اوریدلې او سي ډاکټر صاحب فضل الله اختر کورم ودان ډیره مننه چې تاسو مصروف وخت کې موږ سره خپل نظریات خصوصا علمي څېړنه شریک کړه مننه او په منځني ختیځ کې د یوې ونې موقت اوربند د ماتېدلو نه وروسته نن یک شنبه دریم ورځ وه چې په غزه د اسرایلو بمبار دوام وکړ. د امریکا جګپوړي حکومتي چارواکي د اسرایل نه غوښتنه کوي چې د حماس ډلې په ضد بریدونو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د شنبه په ورځ یعنی پرونې خبر ورکړ چې په قطر کې د غزه د اوربند نوي کولو لپاره خبرو کې خنډ پیدا شوی دی.
اسرائیلو د یکشن به پورز په داس حال کې په غزه باندې سخت بمباری وکړي چې د ملکیانو د خوندیتوب او د فلسطینی وسلواله ډلې حماس سره دوربند د غزیدو په اړه نړیواله غوښتنه زیات شوې. اسرائیلو پوځ ویلي چې د جمعې په ورځ دوربند له ماتېدو راهیسې پر غزې تر 400 زیات بریدونه کړي دي. د حماس حکومت ویلي دي چې لږ تر لږه 240 کسان پکې وژل شوي دي.
زه په ټوله نړۍ غږ کوم چې اوربند عملي کړي، ځکه هغه څه چې موږ سره کیږي غیر قانوني دي. د کورونو تر خټو لاندې د انسانانو پاتې شونې دي، دا غیر قانوني دي. موږ له نړیوالې ټولنې او ټولې نړۍ غواړو چې د فلسطینیانو پر ضد دا کړنې بندې کړي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه بیرته په داسې حال کې پیل شوه چې اوس هم څه باندې 100 یرغمل شوي اسرائیلي وګړي د حماس ډلې سره پاتې دي. په تل ابیب کې په سلګونو مظاهره چاند د شنبه په ورځ د حماس له بریدو وروسته په لومړي ځل د حکومت ضد لاریون وکړ.
زه به خوشاله شم که هلته اور بند شي، خو زه غواړم چې د لسو میاشتو یرغمل شوي ماشوم هم بیرته کور ته ستون شي، د هغه کوچنی ورور بیرته کور ته ستون شي. زه غواړم هغه ځوان یرغمل شوي میرمنې بیرته کور کې وګورم چې ورنه د جنسي توکو په توګه نه کارول کیږي. بیا موږ کولی شو د اور بند په اړه بحث وکړو.
لارون کوون کې د اسرایل پر حکومت د فشار راوړلو په لټه کې دي څو د پاتې یرغمل شوی خوشی کولو ته لومړیتوب ورکړي. خو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ځل بیا وویل چې د ځمکنیو عملیاتو پرته د دې اهدافو ترلاسه کول امکان نه لري.
نمشیخ به ملخمه
موږ به تر هغه جګړې ته دوام ورکړو تر څو چې موږ خپل ټول اهداف نوي ترلاسه کړي، او د ځمکنیو عملیاتو پرته د دغو اهدافو ترلاسه کول ناشونی دي.
اوس له دې سره د امریکایانو په ګډون د هغه څه باندې 113 یرغمل شویو خلکو د برخلیک په اړه پوښتنه راولاړیږي چې لا هم د حماس په بند کې دي. د ولسمشر جو بایدن مرستیالې کامل هریس او د دفاع وزیر لاید آستین ویلي دي چې اسرائیل د خپل ځانه د دفاع حق لري، خو د ملکی فلسطینیانو په حق له د دوی تازه څرګندونې په اسرائیل د فشار راوړلو معنا لري.
ډېر شمېر بېګنا فلسطینیان وژل شوي. په ښکاره توګه د ملکیانو زیانمنندونکو کچه او هغه عکسونه او ویډیوګانې چې د غزې څخه راځي تکان ورکوونکي دي.
So I have repeatedly
د ډول جګړه کې ملکیان ډیر مهم وي، او که چېرې تاسو هغوی د دښمن په لور ورټیل وهي تاسو تاکتیکی بریا په ستراتیژیکی ماته بدلوي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر دوه مینه کې رئیس چې د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ، 1200 اسرائیلیان یې ووژل او په ځواب کې اسرائیلي ځواکونو په غزې بمباری پیل کړه. د جمعې ورځې تر سهاره په دې بمباریو کې 15200 کسان وژل شوي چې اویا په سلو کې میرمنې او ماشومان دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د اسرائیل او حماس ترمنځ اوسنۍ جګړه آیا د پخوانی شخړې دوام دی او دا به نړۍ څنګه بدل کړي؟ په بلجیم کې مشت مخکخه امریکایي څېړونکی ویلیام بشوي چې لوی ننګونه دا ده چې دا شخړه به څنګه پای ته رسیږي او مخ دغه په وینا څنګه کولای شو چې پراتلونکو کې دا شخړه هواره کړو. هغه دام ویلي دي چې اروپایان باید د پخیمانۍ له احساس له امله چې د نازی جرمني په وخت کې د یهودانو سره کم چلند کړی وو د خپلې سابقې له کبله اوس د اسرائیلو هر ډول چلند ته زغم ولري. زمونږ همکاري نظراني یوسفزی د سیاسي څېړونکو ویلیام بش سره مرکه کړي. پام کړئ،
the conflict in the Middle East is nothing new for us to witness.
پمنځني خطس کې شخړې کوم نوې خبره نه ده، خو آیا تاسو فکر کوئ چې دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او فلسطین له پخواني لانجې سره توپیر لري؟
دورپای مشتدونکو په باور چې د صهیونیزم د ایدئولوژیکي پروژې له مخې راغلي دا دوام لري. بریتانیا او فرانسې د عثماني امپراتورۍ لړنګې دوروسته منځنی ختیس په خپل منځ کې سره وویشل. دوی له هغه وخت راهیسې د غزې د نیولو تمه لرله. دوی چې په ډېر ویاړ یې د تسلط دغه پروژه عملي کوله، نو پوهېدل چې داسې یو هیواد ته ځي چې د مخه د ډېری خلکو د فلسطینیانو له خوځنده کلتور څخه ډک وو. دوی خپل باغونه، خپلې فابریکې، خپل صنعتونه، خپل فارمونه درلودل. دوی مودې راهیسې په ځانګړې توګه د 1948 کال راهیسې کله چې 500,000 فلسطینیان د غزې، لبنان، سوریې او اردن په څیر ځایونو ته وشړل شول، دا یوه دوامداره پروژه ده او په تیرو 150 کلونو کې شاوخوا 800,000 نوي میشتیدونکي خلک لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس ته تللي دي. نو دا واقعا دومره توپیر نه لري، خو دا اوس د تاریخوالي کچه خورا لوړه ده. زما مطلب دا دی چې اوس وګورئ، 15,000 خلک وژل شول، په دوی کې لږ تر لږه 15,000 ماشومان دي، په دې کې ډیری ښځې او ماشومان دي، او بیا د میلیونونو خلکو د بجای کېدو سبب شوي.
د رپورټونو له مخې په امریکا کې د يهودیت ضد او اسلام ضد احساسات زیات شوي دي. په اروپایي هېوادونو کې تر دې دمه اغېز څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم د یهودانو ضد او د اسرائیلو ضد احساسات دوه مختلف شیان دي. امریکایان د یهودانو خلاف نه دي، دوی د ظلم، وحشت او بې عدالتۍ پر ضد دي، او زه فکر کوم چې دا غبرګون دی. په یقیني توګه ځوان امریکایان او په ځانګړې توګه ځوان یهودان په فلسطین او اسرائیلو کې د صهیونیستي ولکې او ظلم په وړاندې د غورځنګ رهبري کوي. د دې ستونزې یوه برخه دا ده چې کله اروپایي یهودان فلسطین ته راغلل، دوی په هماغه سیمو کې چې فلسطینیانو پکې ژوند کاوه میشت شول. نو لویه ننګونه دا ده چې دا به څنګه پای ته رسیږي، موږ څنګه کولی شو چې په راتلونکي کې دا شخړه هواره کړو؟ زه باور لرم چې موږ کولی شو چې دا اشغال ختم کړو. موږ باید په اسرائیلو کې دا پارتا دولت لمن نو دا لوی ستونزې دي. زما هیواد یقینا د اسرائیلو د تمویل مسؤلیت لري چې دوی په نړۍ کې څلورم ځواکمن نظامي ځواک شي او دوی ته ټول بمونه ورکوي. مونږ امریکا یو، مونږ باید خپل مسؤلیت او باید د هغه څه لپاره حساب ورکوو چې مونږ کړی دي، او زه فکر کوم چې مونږ به یو ورځ داسې وکړو.
تاسو څه فکر کوئ چې دا جګړه به په نړۍ څنګه اغیز وکړي؟
دا ښکاره ده چې دوی منځنی ختیځ بدل کړی دی، ځکه چې موږ اوس سعودي عربستان او ایران وینو چې د دواړو دښمنان همکاري کوي. دا ټول امریکایي تمثیل ګډوډوي چې ولې موږ باید په منځنی ختیځ کې واوسو. موږ دا فکر کوو چې موږ باید د اسرائیلو د ساتنې لپاره هلته یو. موږ باید د ایران د تیری مخه ونیسو، خو هغه څه چې سعودیان او ایرانیان کولی شي سره یوځای شي او ستونزې هوارې کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې ښایي د سیمې پاتې برخه د امریکا د مشتریانو د دیکتاتورانو په لاس کې وي. موږ دوی ته صنعتونه رامنځته کولو فرصتونه برابر کړي دي. موږ واقعا د خلکو سره د اساسي ستونزو لکه د کارونو، روغتیا، پاملرنې، تعلیم په حال کې مرسته نه ده کړې. دا ټول هغه څه دي چې اوس مهال په منځني ختیځ کې شتون نه لري. همدغه ډول په افغانستان او پاکستان کې هم شوې ده.
لویدیځ هېوادونه څومره جدي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې اسرائیل د دې جګړې په جریان کې نړیوال قوانین مراعات کړي؟
تر اوسه پورې هیڅ جدي نه و. پرته د هسپانیا او بلجیم نه دلته یو داسې فکر شتون لري چې اسرائیل هر څه وکړي نو دوی یې په وړاندې زغم لري. اروپایان باید د پښیمانۍ د احساس له امله چې د نازی جرمني په وخت کې د یهودانو سره کوم چلند کړی و د هغې له کبله داسې کوي. هغه وخت د فرانسې او اتریش په څیر هیوادونو د نازی جرمني سره همکاري کوله او زه فکر کوم چې دا په دویمه نړیواله جګړه کې د اروپایي یهودانو په وړاندې د دوی د رول له کبله ده.
بلجیم او هسپانیا لاملونه سدي چې د دې جګړې په اړه د نورو اروپایي هیوادونو سره یو ډول دریز نه لري.
زه فکر کوم چې دوی یو ډول ډېر سوسیالیست دي او د دوی په قضیه کې د دوی لومړیتوب مساوات او مظلومو خلکو پلوي ده.
او په ختیځ اروپا کې د فلیپین د دفاع وزیر د اکشن بي پرزویل چې دوی باغه چاودنی د امیلینو پلاتونو ته دوام ورکړي چې په کاتولیکی سویانو وشو څلور تنه پکې وژل شو. چارواکي وایي نن اکشن بي د فلیپین په اکثریت مسلمان مشتقال مراوي کې یو بم چاودنه وشو چې څلور کسان پکې مړه او لږونه نور پکې ټپیان شوي دي. د سیمې یو پوځي کمانډان جنرال ګابریل ویری ویلي دي چې په څلور وژل شو کې درې ښځې هم شامل دي او 50 نور ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. د فلیپین پولیسو هر لوري ته تلاشي او پوښتنې پیل کړي چې د بمی چاودنې اصلي مسؤل پیدا کړي. نن یکشنبې د هند په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرنه پیل شوه. دا ایالتي ټاکنې د صدر اعظم نریندر مودي د حاکم ګوند په وړاندې د اپوزیشن د قوت خودلې یو ازمایښت هم بلل کېږي. په عین وخت کې د بهارتیا جنتا ګوند یو جګپوري مشر سمریت ایرانی وویل چې د صدر اعظم مودي بری هغه تضمین دی چې د هند یې خلک په ښکارا ملاتړ کوي. په هند کې عمومي انتخابات راتلونکي کال کې کېږي. او تیر ورځ د پاکستان په شمالي سیمه چلاس کې په یو بس موټر وسلوال برید وشو. د سیمه ایز چارواکو په وینا برید کوونکو اته تنه وژلي دي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شوي دي. د سیمه ایز حکومت ویان محمد علي جوهر ویلي وسلوالو د شنبې په ماښام د مسافرو په بس موټر ډزې وکړې. د تر اوسه پورې کمیټه د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د برید اصلي علت هم نه دی روښانه شوی. چلاس د بلتستان د ګلګت غرنۍ سیمې اړوند ناحیه ده چې د خیبر پختونخوا ایالت سره نښتې. دا سیمه ده چې بریدونه پکې مخ په زیاتېدو دي او د ځینو بریدونو مسؤلیت پکې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي اخیستی. وبخښئ، په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو تر اقدام کولو وروسته ګڼ شمېر افغاني کورنۍ وی په خپلو کورونو کې بندیان دي او د پولیسو لویرې د کورنۍ شي وتلې. زمونږ همکار خدای نور ناصر په پاکستان کې د یوې همداسې کورنۍ سره خبرې کړې دي.
دغه کورنۍ وادي کور یې زندان دی او د زندانیانو په څیر په کې ژوند کوي. دوی وایي د کورنۍ هیڅ یو غړی لکوره ځکه نه وځي چې پولیس یې ونه نیسي او بیرته یې خپل وطن ته ډیپورت نکړي.
د میخانه بند هستیم او پولیسا گفتن د یک مدت یک ماه که اینجا هستین بعد از یک ماه باید شما انتقال یافت کنین از اینجا و یونیسیال گفت شما در خانه هایتان بند باشین که پولیسا شما را نگیره و گرفتارتان نکنن، دیپورت نکنیتان. یونیسیار میگه باید از پولیس خود پت کنین. اما دو دفعه هم که پولیس آمده در کوچه و بازار ما را نگرفته، ما را زمین خانه ما گرفته. این دمی پلازایی که ما هستیم کلش افغان ها زندگی میکنه، معلوم از بر کل پاکستان پولیسش بر دولتش میفهمن که نمی جا افغان هاست راستن میاین و این نمی خانه ما اولین بلاک است که پولیس میاین و اذیت آزار میشیم ما سر پولیس.
دا کورنۍ وایي د ورپېښو ستونزو له امله یې خپل هیواد افغانستان پرېښود او پاکستان ته پناه راوړه، خو زیاتوي اوس یې دلته هم ژوند له کړاو ډک دی او ستونزې یې آن تر وطن هم ډېرې دي. دوی ادعا کوي په وطن کې ژوند ته خطر دی ځکه یې هڅه ده چې بهر لاړ شي.
مشکلات مو هم مدته هاي سال مشکل مو د پاکستان هستیم. مشکلات مو د افغانستان بسیار زیاد هستن. دیگر ما از نهادهای خبرنگارا، سفارت ها یا به خواهش میکنیم که ما را کمک کنن از این حالت بدبختی ما را نجات بدن. ما 8 سال عمر خود را دیگه تیر که ما کنم و دیگه شوق نداشتیم بین در پاکستان به یک سلسله مشکلات هایی که دوچار ما شد ما در پاکستان آمدیم. حال نیسار ما را به گپ ما را گوش نمیکنه، ما کدام نهاد بالاتر را نمیشناسیم، نمیفهم کار جریان داره در ملل متحد، کار جریان داره، مردم را معرفی میکنن به کانادا، به امریکا، به همه کشورها معرفی میکنن، انتقال میتن، چرا بعد سرکیس هایی که سابقه است از ما چرا به کار نمیشن؟
ده دې سره چې د پاکستانی چارواکو په خبره په تیر یوه نیمه میاشت کې تر 3500 زیاتې کورنۍ بیرته افغانستان ته تللې دي، خو لا هم د دوی په خبره 1.3 میلیونه ناقانونه کډوال د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشت دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
په کابل کې د پښتون په نوم د افغاني کالیو جوړولو یو شرکت پرانستل شوی دی. په دې شرکت کې په لسګونو خزینه او نارینه کار کوي. د شرکت مسؤلین وایي هدف یې تر نړیوالو بازارونو د افغاني لباسونو رسول دي. خزینه سوداګری د یاد شرکت پرانستل کېدل هیله بخونکی ګام ګڼي. تفصیل یې د شمس آریان ناوري.
په کابل کې د پښتون په نوم د افغاني کالیو او لباسونو شرکت پرانستل شو. په دغه شرکت کې چې په لسګونو ښځینه او نارینه په کار بوخت دي، مسؤلین یې وایي چې موخه نړیوال بازار ته د افغاني کالیو وړاندې کول او په کور دننه د میرمنو او ځوانانو لپاره د دندو رامنځته کول دي.
د ښځو لباس ده چې افتتاح شو، دلته هم جوړیږي، هم هغه ډیر لوی یو فروشګاه په څلور طبقه کې موږ جوړ کړی دي او کارخانه او تولید یې هم دلته کېږي، چې دلته اکثریت ښځې او داسې جنکیان دي چې کار کوي، خیاطان دي او فروشندگان دي. نو دا د افغانستان یو بهترین او بلندترین صنعت او برند زمونږ وطنوال به دې نه استفاده وکړي، دا رشد کوي او دا ټول نړۍ ته یو یو داسې یو افتخار ده.
په دغه شرکت کې د اوسنیو کالیو ترڅنګ د افغانستان پخواني لباسونه هم جوړیږي. د دغه کالیو ډیزاینران وایي چې هڅه کوي تر څو د نړۍ له اوسنیو غوښتنو سره سم داسې ډیزاینونه جوړ کړي چې هم په ختیځ او هم په لویدیځ کې مشتریان ولري.
ما فلان اصیل افغانی جوړ میکنیم، اما با ډیزاین غربي مکس هست. فلان اصیل افغانی جوړ میکنیم، ډیزاین های غربي جوړ میکنیم، برادر هم قسمی که خودتان میبینید کنه. ډیزاین های اصیل افغانی داریم، ډیزاین های غربی هم داریم که خودتون میبینید برادر خان. ما با هر سیستم و هر دیزاین ما جور میکنیم برادر خان.
بلخوا په افغانستان کې د ښځینه کالیو سوداګری دغه شرکت پرانستنې ته خوشی دي. دغه سوداګری وایي چې د دوندو د زیاتېدو تر څنګ به په نړیواله کچه د افغاني کالیو د ودې سره مرسته وسی.
زمینه اشتغال بر مردم ما فراهم میشه و صنایع دستی افغانستان که سالهای سال به حساب کدوم برند خاص نداره، کدوم بازاریابی خاص بزنه میشه، طبعا یک تجار ما بیه سر از سرمایه گذاری کنه، هم ایجاد کار بر مردم میشه و همی که میتونیم این صنایع دستی خور به راحتی به کشورهای بیرون از افغانستان صادر کنیم.
دا شرکت په داسې حال کې په تولید پیل وکړ چې د افغانستان د لاسي صنایعو ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لاسي صنایعو لپاره یو لوی کمپلیکس هم جوړ کړي.
ایجاد همچو شرکت های تجارتی و تولیدی در رشد و خودکفایی کشور بسیار مؤثر بوده. ریاست صنایع دستی افغانستان در سطح دزی است تا کمپلیکس معیاری را ایجاد بکنه و از اکنون صنایع دستی خانه به خانه به تمام ولایت افغانستان مروج است و مردم مصروف از این صنعت دیرینه هست.
هغه افغان میرمنی چې په کورونو کې د افغاني کالیو په جوړولو بوخت دي تل یې شکایت کړی چې د شه بازار نه موجودیت یې خوارې په اوبو لاهو کړي. خو ځینې میرمنې په دې نظر دي چې د پښتون په شان شرکتونه باید د بازار موندنې ستونزه تر ډېره حل کړي. شمس آریان، امریکا ژغ.
د پښتو نننۍ خبرونه هم دې سره پای ته رسوو، خو تاسو کولی شئ د خبر شوي راپورونه د امریکا غږ په ویب پاڼه او په نورو ټولنیزو شبکو کې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره یې شریک کړئ. دری خبرونه هم دا شیبه پیلیږي او زموږ همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی معلومات به یې شریک کړي. احمدي صاحب ستړي مشئ تاسو؟
سلام همکار گرامی. بله، برنامه دری هم تا لحظات بعد شروع میشه. خبرهای مهم افغانستان، شرق میانه و هم